د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې راپور نوای د فراه ښار په یوه برخه کې جګړه پیل شوې ده. د خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو د دې جګړې له وروستي حاله خبره او د غراز د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به مو هم زموږ سیمه ییز خبریال خبر کړي. د هلمند والي وایي چې د لشکرګاه ښار شاوخوا سیمو کې وسله والو طالبانو ته سخته تلفات اړولې دي. په حقیقت سره یونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو په تېره بیا پر لوجستیکي مسلې خبرې شوې. د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د هلمند چارواکي وی وسلوالو طالبانو ته د لخکرګا خار پر درې محاوزه کې د بریک پر محل درانه تلفات اړولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو روسي اعلان وکړ چې روان او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. دا هم بشپړ خبر نه. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د شورا پر مراسمو حمله جنایت بللی دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د شورا د مراسمو پر مهال پرونۍ چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل، سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداری مخکې له مخکې ورکړی و، خو شورا د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه یې د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د ښاغلي فرهاد په وینا، د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونۍ حمله کې څوارلس کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالات نازک بللی دی. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لخکرګاه ښار په درېیمه حوزه کې د برید پر مهال درانه تلفات اړولې دي. طالب وسلوالو پرون د لخکرګاه په لویدیځه برخه کې د درېیمې حوزې پر بولان سیمه درنې حملې وکړې او ځینې سیمې ونیولې. خو د هلمند والي وایي ډېرې سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو مرمۍ اوس لخکرګاه ښار ته نه رسېږي او ځکه پر ښار توغندې ولې.
اوس یوازنی غیر انساني تکتیک چې دښمن ترې کار لی، د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفاده کولو بر علاوه، د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي راخوشي کوي.
خاغلی حیات ویل، افغان ځواکونو د تیرو څلیرویشتو ساعتونو په جګړو کې پنځه اتیا وسلوال طالبان وژلي دي. د هلمند والي د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه وویل، د محلي پولیسو یو قمندان او شپږ سرتیري د طالبانو په انتحاري حمله کې وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د غورماچ سرپرست ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل، د دې ولسوالۍ مرکز او ځینې نورې سیمې اوسمهال د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او ځکه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
تقریبا در حدود 1000 فامیل و خانه در اطراف ولسوالی خود باش می کردن و زندگی می کردن. همینا کلی که در حالت مهاجرت حالا قرار گرفتن و مهاجر شدن.
د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ په روانه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو ونیوله. د راپورونو له مخې په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشري د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په غاړه اخیستې او نوموړی اوسمهال د جوزجان ولایت په قشتېپي او د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له دې سیمې د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روان او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د روانې یکشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویس کې وګوري. دویمه نړیواله غونډه به د مسکو له حضور پرته د راتلونکې دوشنبې په ورځ په لندن کې جوړه شي، وروسته له دې چې واشنګټن د سوریې د بحران په اړه له مسکو سره د خبرو له بهیر څخه د وتلو اعلان وکړ. دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري له یو بل سره ګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل، کیری به دواړو غونډو کې ګډون وکړي چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د اوربند او د بشري مرستو د پیلېدو په ګډون به پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به کیری خپل اروپایي سیالانو ته معلومات ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل لاوروف او کیری به د سویس په کتنه کې د سوریې د کړکیچ حل ته د شرایطو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ډیپلوماتان به هم په دې لیدنه کې حاضر وي. لاوروف پرون په یو مرکه کې ویل د سعودي عربستان، ترکیه او خای قطر استازي هم په سویس کې د روان اکتوبر میاشتې په 14 نیټې په خبرو کې ګډون ولري. امریکایي چارواکي وایي وروسته لاغې چې په روانه اونۍ په یمن کې د ایران ملاتړي حوثي ځواکونو د متحدو ایالتونو پر یوې پوځي بیړۍ د توغندیو د توغولو ناکامه هڅه وکړه. د دغه ځواکونو د رادار دستګاه او د ویجاړولو لپاره یې پوځ پر سیمې کروز توغندي وویشتل. دغه برید ته چې نن شوی د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما اجازه ورکړې او هغه د یمن په کورنۍ جګړه کې پر حوثي اغیانو د امریکا لومړی پوځي حمله ده. پینټاګون ویل چې دغه حمله یې د دفاع لپاره کړې ځکه د رادار دغه دستګاهو په مرسته حوثي اغیانو روانونۍ په سیمه کې د امریکا پر یو اس اس نومې بیړۍ درې توغندي ویشتلي وو. د پینټاګون ویاند پیټر کوک ویل له ځانه د دفاع دغه محدوده حمله د دې لپاره وشوه چې خپل پرسونل، بیړۍ او خپل آزاد تګ راتګ خوندي کړو. هغه زیاته کړه متحده ایالات به هر هغه راتلونکي ګواښ ته چې زموږ پر بیړیو او تجارتي ترانسپورت ته کېږي مناسب ځواب وایي. چارواکو ویل د رادار دغه دستګاوې په یوې لرې پرتې سیمه کې نصب وي او ملکیانو ته د مرګ ژوبلې خطر کم و. داسې ښکاري چې حوثي اغیانو به د هغې هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره پر امریکایي بیړۍ توغندي ویشتلې وي چې د تېرې اونۍ په پای کې به سنا کې د جنازې پر مراسمو وشوه او پکې 140 کسان ووژل شول. د روسیې دفاع وزیر سرګی راولوف سرګی شیوګوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روسیې وروستي پراخ پوځي طبقات نه د تهدید لپاره دي او نه هم لویدیځ او نورو هیوادونو ته کوم زیګنال ورکوي. شیوګی د 2018 کال د قفقاز په سیمه کې د تیرې میاشتې د ترسره شویو تمرینونو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل زموږ د وسلوالو ځواکونو لخوا په پراخه کچه عملیاتي او محارب تمرینونه هیڅ چاته نه کوم زیګنال یا د تهدید خبره کوي، بلکې هغه د هر هیواد د پوځي ادارو لپاره ضروری دي چې خپل محارب چمتووالی یقیني کړي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه زموږ وسلوال ځواکونه باید د هیواد امنیت ډاډمن کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کې غوړې به هم د خبرونه ول ولې ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې راپورونه وایي د فراه ښار په یوه برخه کې جګړه پیل شوې چې اوس هم روانه ده. له خپل خبریال سره به مستقیم د دغې جګړې نور حال واورو. د هلمند ولید لشکرګاه ښار شاوخوا د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
په سلګونو کمانډوي، ضربتي او ځانګړي ځواکونه د لشکرګاه شاوخوا په ټولو خطونو کې ځای په ځای شوي تر څو د دښمن هر نوع حملې ته متقابل ځواب ووایي.
د کندوز ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو هم زموږ سیمه ییز خبریال خبر کړي. په حقیقت سره د اونیس پروګرام کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیا او د غراز لوجستیکي ستونزو مسأله د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره څېړلې ده.
په 2013 کال کې په نږدې 6000 نقطو کې چې زموږ امنیتي ځواکونه ول او اوس هم شته، په دغه نقطو کې کمالات د ناتو د هلیکوپترونو استفاده کړي، اوس دغه امکانات موږ سره نشته.
خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونه د کمزوري رهبری له امله په ځینو ځایونو کې وسلوال طالبانو ته تسلیمیږي. آیا د پامیر په لوړو کې میشتو خلکو ته مرسته رسیږي؟
تر دغه منطقو پورې تقریبا 8 ورځې په مرکز باندې منزل دی. دلته غذایي موادو د ضرورت په اساس غیر غذایي مواد هم کله کله کومکونه کوو.
په دې اړه مو د بدخشان د مرستیال واري سره خبرې کړې. د انصاف پلاټ کې بل 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. له فرار رسیدلي راپورونه وایي چې ښار کې د ښار په یوه برخه کې جګړه پیل شوې ده. د ښار له څو ورځو راهیسې محاصره و. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د ښار ډیری اوسیدونکي د جګړې د پیلېدو له ویرې له مخکې له ښاره وتلي دي. همداشبه احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب خبرونه ته خره غلاست راته وې چې جګړه چیرې پیل شوې ده.
بلې نو ریسه تاسو ورته سلامونه وړاندې کوم. زموږ د شپه د جګړې سیمې ته بیخنځ دیم او کله ناکله د دز ژغونه هم ډیری زموږ د سندلوي توغندې ژغونه هم ودل کیږي او په داوا طریق هم او ای عملیات هم تلیکوپټر ګرځي. وضعیت نن سر رئیس یور بیا په فراکی کې قسم تیر شپه ډیر جنگ نه وکړ. نن سر رئیس بیا جګړه په شدت سره د باغپل په سیمه کې د فرا د مرکز څخه کابو د درې څلور کیلومتر په شاوخوا کې واټن لري. په دې سیمه کې ډیر زیات سر اتصال کله چې خلک وختي د خوبه پاسېدل شاوخوا وو بجې اوازه شو چې شار نیولې. په دې شار کې یو حال چې اړ خپل پر مخ غاسي ته اوسېدونکي چې و د ځینې کسان چې پاتې و هغه هم نن داسې معلومېدل چې د شار ووتل. یخه په شار کې چوپتیا و او په شار کې بیروبار هر یو څه د خپل کورونه پرې شول. خو بیا ورسته معلومه شوه چې تر اوسه لا شاته نه نوتې د لاتو سوال مخالفان او په هغه سیمه کې چې د باغ خپل سیمه ده د دې ترمن وروسته جګړه روانه ده او جګړې شدت اخیستی دی. خو بیا هم خلک سخت اندېښنه لري او خلک وایي چې احتمال دې ست چې دا سوال مخالفان هر ګړی هم په شار نه باندې عمل شار هم ډېر خلکو پیښې ده.
فطرا تاسو وایي چې خلک اندېښنه لري. مخکې تاسو پرون مو هم تاسو سره خبرې وکړې و مو ویل چې تقریبا نوي پسلو کې نوي د فراو سیدونکو لخاره وتلې دي. د څوک د چې هلته وس پاتې دي آیا دوی بل لار نه لري؟
دا چې بل لار نه لري دا ډیر غریب کسان او تیر شپې څخه کسان لکه څنګه چې موږ معلومات وکړه د سات سیمې د برته د نړۍ کلو اطراف څخه راغلي و دې فکر کوي جګړه خاتمه شو. ولن سات چې اور بیا وازه څه چې شارې نیولې دي بیا دا کسان لار او برته نور سیمه ته. همدا چې تازه خبر چې همدا اوس ازادي راو رسیدې هغه د چې څو شپې مخکې د فراغت امتی چارواکو همدا شان والي او نورو چارواکو ریتی شورا وکیلانو د ولسمشر اشرف غني سره یو ژوندۍ کانفرنس د فراد امنیت په اړه درلود چې مخکې دا تر سره څه اوس فکر کوم تر سره کېدو په حال کې تر څو د فرا ولایت امنیت به تر پاملرنه وسی. همدا شان جګړه هم روانه ده. نور تازه حال کوم پیدا کوي تاسو سره شریکو.
یعنی په دې معنی چې تر اوسه پورې د فرا چارواکي تر اوسه په هلته شته په خپلو دفاترو کې شته او د دغې جګړې د پشاته مولو یا د دغې حملې د پشاته مولو لپاره دوی په ځینو اقداماتو خبرې کوي.
بله او همداسې هم ویل کېږي چې په جګړې کې به نورې الوتکې هم راځي نور ځواکونه کسان مخکې راغلي. یوازې امنیتي اداره ټولسته والي قمندان ټولسته فقط ملکي ادارات شونځي او نور کلینیکونه دوکانونه ټول تړلي او څوک نهشته. فقط په نظامي برخه کې په ښار کې ځینې نظامي موټر لیدل کېږي. نور شی نهشته. ادارات ټول شان دوې درې ورځې کې شته تل نن خو بېخي.
فطرت صاحب تاسو چې په سیمه کې وضعیت له نږدې څاری وایي چې فرا داسې مخکې له داسې حالت سره نه و مخامخ شوي. یعنې په دې تیرو څوارلسو کلونو کې څه وشول چې وسلوال طالبان د ښار تر څنډو راورسېدل؟
رښتیا هم تر اوسه فرا کې داسې وضعیت نه و راغلی. په دې څو کلونو کې چې حتی چې زما یادېږي داسې وضعیت نه و راغلی چې ښار ماسري او دومره دولت وسلوال مخالفان نږدې شي دې سیمو ته. که څه هم دلته ځینې خبرې شته چې امنیتي چارواکي وایي ځینې عوامل دا لري چې دلته غټې پروژې دي. د منطقوي مسایل همداشان د باندې بخش آباد پروژه د نوبه د بندرې چابهار پروژه او دا مسایل او وسلوال غواړي چې دغه مسایل تر سوال لاندې راي تر څو د عملي نه چل بده دولتي چارواکو خبره ده. همداشان ځینې خلک بیا وایي چې په خپله دولت په دې وروستیو کې اراده نه لري تر څو د دولت د وسلوال مخالفانو په وړاندې جګړه وکړي ځکه چې اکثره ولسوالۍ دوی ته پرېښولې لکه څلور پنځه ولسوالۍ چې ډېر د طالبانو په لاس کې دي. نو آهسته آهسته طالبان مرکز نږدې سو دننه ورسول. مخکې ولسوالیانې د دولت په واک کې وي خو اکثره ولسوالۍ لکه خاک سفید بکوا بلا بلوک پرشرو ډېرې سیمې د دولت او وسلوال مخالفانو په لاس کې دي. له همدې امله خلک بیا وایي چې ولایت دا چې د مرکز نریز او اوس د فرا شاز لګواش سره مخ کړی دی.
فطرت صاحب د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې د خیالي پولیسو موضوع ډیر د دې سبب شوی چې وسلوال طالبان ډیرې سیمې ونیسي لاندې کړي. دا چارواکو هم دا خبره منلې ده. یعنی خیالي پولیس هغه چې یوازې په کاغذ پر مخ نمونه لیکل شوی وي او دوی عملا حضور ونه لري په فرا کې. آیا دا د خیالي پولیسو د تشکیل موضوع ده؟ کافي ځواکونه نشته ده او که څنګه که دا موضوع هلته حل ده یا دا ستونزه هلته نشته؟
دا موضوع تر یوې اندازې حل ده، خو بیا هم ځینې اندېښنې وې. لکه تېر ورځ د خط کرښې ته هم لاړم، دوی ویل چې په زرهاو ځواکونه دي، خو بیا هم هلته کله چې وینو د ځواکونو شمېر چې پرتله کوو په خپله د قواو سره څه اندازه توپیر لري. خو مخکې هم په دې اړه موږ راپورونه درلوده، په فراه کې د خیالي پولیسو او مرزي اردو ځواکونو دا موضوع یو څه د نورو ولایت سره متفاوته ده او څه. خو یو بل اساسي مشکل چې د فراه ځواکونه لري هغه دا ده چې د فراه د لوا څخه ډېر ځواکونه د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ ته هم په دې وروستیو کې ورکول شوي. نو دا هم یو علت چارواکي وایي چې دلته ځواکونه په دې خاطر کم دي چې عملیات ترسره کړي.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراه د ازادي راډیو خبریالو چې د فراه ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل د ښار په یوه څنډه کې جګړه پیل شوې، له څو ورځو راهیسې ښار محاصره و او افغان چارواکي افغان امنیتي ځواکونه هم کافي هلته موجود دي او د دغه حملې د پشاتمبولو لپاره پر اقداماتو خبرې کوي. لاړ بشو کندوز ته. کندوز ښار چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ځینې برخې نیولې وې، په وروستیو کې چارواکو وویل چې ښار د وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی او هغه اوسیدونکي چې د جګړو له ویرې یا د جګړو د پیلېدو له امله له خپلو کورونو وتلي وو بیرته خپلو سیمو ته راګرځي. اجمل آریان هم د شبل کندوز را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، د فراه ښار د امنیتي وضعیت په اړه مو واورېدل، کندوز کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د تیرو لس ورځو کې کندوز کې درنه جګړه جریان درلوده، دغه جګړې له کابله ښار بشپړه تړل شوی وو او ګڼې کورنۍ له دې ښار څخه په کډه شوې دي. خو نن ښار کې ګڼه ګوڼه هم ښه ده، د نورو ورځو په توپیر، او دوکانونه هم د خلاصېدو په حال کې دي، او هغه شمېر کورنۍ چې نورو ولایتونو ته او همدارنګه د کندوز ولسوالیو ته او کلیو ته په کډه شوې اوس مهال ورو ورو د راتګ په حال کې دي. خو د کندوز اوسیدونکي لا هم ډاډمن نه دي، ځکه اوس د جګړې لمن له ښار څخه د ښار یو کیلومتر ته وته ده، یعنی څنډو ته تللې ده، ځکه اوس هم د کندوز اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د ښار په یو کیلومتر کې په څنډو کې کلیوالو سیمو کې فعاله حضور لري. دوی وایي چې چیرې دغه وسلوالو پر وړاندې دلته تصفیه عملیات پیل نه شي او دغه د ښار شاوخوا څنډې کلي د طالبانو له حضور څخه تصفیه نه شي، داسې احتمال لري چې بیا به طالبان حمله وکړي، بیا به دغلته ستونزې را پیدا کړي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز سیمه چارواکي وایي چې لا هم د افغانو ځواکونو تصفیه عملیات د ښار په بېلابېلو څنډو کې دوام لري او دوی له احتیاط سره کار اخلي، چې ځکه وسلوالو طالبانو په یو شمېر واټونو کې ماینونه ښخ کړي دي چې رانسي. خو له لس ورځو راهیسې د تخار کندوز لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. څو شپې څنګه له ځینو مسافرینو سره خبرې کول، دوی ویل چې د کندوز خان آباد لارې په اوږدو کې هر ځای وسلوال طالبان ولاړ دي او موټرونه تلاشي کوي، کوم کسان چې مشکوک وي هغه له موټر څخه کښته کوي. خو بیا بله فرعي لاره چې ده د علي آباد خان آباد تر منځ ده، په هغه فرعي واټ باندې اوس مهال خلک تګ راتګ کوي تخار او بدخشان ولایتونو ته.
آریان صاحب، تاسو چې اوس وایي دا خلک چې د جګړو له ویرې له کندوز وتلي و بیرته راګرځي ښار کې هم عادي ژوند بیرته جاری کیږي، دوی څه غواړي؟ له سیمه ییزو چارواکو، هغو چارواکو چې ښار یې وسلوالو طالبانو ته پرېښی وو، په تېره بیا امنیتي چارواکي د کندوز امنیه قمندان، آیا په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي چې یا استعفا وکړي او یا د خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې کار به بیا وسلوال طالبان نه نیسي؟
د کندوز خاریان په ټوله کې په د کندوز سیمه ییزې ادارې باندې بې باوره دي، دوی مستقیما نیغه په نیغه دوی باندې نیوکې کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي که چیرې بیا دغسې دردونکې پېښې تکرار نه شي باید د کندوز ټول سیمه ییز چارواکي لدې ولایت څخه غوښسي او نور تازه چیرې دلته په دندو ګمارل شي. دوی وایي که چیرې همدغه چارواکي همدغه ځواکونه دلته وي بیا به دلته دغه سې پېښې په وار وار تکرار شي. دوی وایي چې ځکه پخوا هم مرکزی حکومت چارواکو د کندوز سیمه چارواکو په هرې ناستې کې په هرې غونډې کې په وار وار خلکو ته ویلي وو چې کندوز بیا ځلې سقوط نه کوي او د سقوط ارمان به طالبان ګورته ویشي. خو دا دوم ځل ده چې د کندوز خلک دغه پیښه تجربه کوي او دغه دغه جګړې ډېر زیان هم خلکو ته رسېږي، خلکو ته مالي زیانونه او مرګ ژوبله واوښته ده.
اجمل آریان لتاسونه مننه له کندوز د ازادي رادیو خبريال. اجمل آریانو چې د کندوز ښار د ورستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په همدې څپو مهروي. په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. زو جنوب ته د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. وسلوالو طالبانو پرون د لښکرګاه په لویدیځه برخه کې د درېیمې حوزې پر بولان سیمه درنې حملې وکړې او ځینې سیمې یې ونیولې. خو د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو ډېرې سیمې له طالبانو څخه بېرته نیولې دي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي حیات یادونه وکړه چې له مرکز څخه اضافي ځواکونه لښکرګاه ته رسیدلي او طالبان یې په شاته مولې دي.
په دې کې شک نشته چې دوه اونۍ را په دې خوا د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو څو هغه څوک دي دښمنانو بلاتړ کوي. دوی غوښتل چې په هلمند کې یو څه اوضاع نور هم خرابه کړي، دوی خپلو حملو ته زور ورکړ. زه فعلاً د هلمند درېیمې حوزې ته راغلی یم په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده. دلته د سرتیرو نه مې لیدنه وکړل، الحمدلله د موږ ټول سرتیري کاملا روحیه لري. تاسو به دا هم معلومه شوي چې تېره شپه په سلګونو کماندویي ضربتي او ځانګړي ځواکونه د کابل نه تازه دمه را رسېدلي دي او د لشکرګاه شاوخوا په ټولو خطونو کې ځای په ځای شوي تر څو د دښمن هر نوه حملې ته متقابل ځواب ووایي او د خلکو لپاره د آرامه ژوند زمینه مساعده کړي.
په درېیمه حوزه کې په دغه ځای کې چې تاسو یې وسلوال په کوم موقعیتونو کې دي او دولتي ځواکونه په کوم سیمو کې دي؟
دښمن په دغه واخرو کې په درېیمه حوزه د بولان سیمه کې هم یو څه دخول وکړ او په دې ځای کې ستونزې پکې کړلې. د خلکو د کورونو نه، د خلکو د باندونه، د موږ په ولسونو او د موږ په امنیتي قوتونو باندې غلچکی بریدونه شروع کړل. دغه ساحه فعلا چې زه موقعیت لرم د دښمن نه تقریبا په 15 کیلومتره واټن کې قرار لري چې د لښکرګاه د ښار جنوب خواته پرته ده. مشهوره ساحه ده د بولان ساحه. د بولان ساحه مکمله د موږ په لاس کې ده. ولې د نادلي او د باباجي او د چانجیر خواته یو څه دښمن پیشرفت کړی چې انشاءالله د هغې لپاره دغه اوس کمانډویي او ځانګړي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي تر څو د دې سیمې نه وباسي.
د جګړې وروستی حال راته ووایي. په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو پرله پسې د ښار پر مهمو او ستراتیژیکو برخو حملې وکړې. د دې معنی دا نه ده چې وسلوال طالبان رانږدې شوي ښار ته؟
په دې کې شک نشته. وسلوال طالبان درېیمې ناحیې ته راغلي دي. یو قسمت ته د لښکرګاه ښار به دوستانو ته معلوم وي چې ډېر لوی ښار ده. د دښمن مرمۍ اصلا ښار ته نه رارسېږي. اوس یوازنی غیر انساني تاکتیک چې دښمن ترې کار اخلي د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفادې کولو بر علاوه هغه دا ده چې د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي راخوشي کوي او د بېوزله خلکو په کورونو او همدارنګه په ښار کې د ښاریانو په منځ کې ویره او ډار اچوي. او د دغې توغندیو نه معلومیږي چې دښمن ټول زور یې ختلی ده او اوس هغه وروستۍ لغتې وهي تر څو په دې باندې هم ولسونه وډار کړي او په دغه اخره ماته کې هم هغه خپل تشدد او غیر انساني عمل ولسونو ته ورته ګوته کړي.
په درېیمه حوزه کې درنه جګړه وشوه د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه راته ویلای شي؟
په دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په تیرو 40 ساعتو کې 15 اتیا د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو. دو د دې سیمې بر علاوه حتی د ښار په دویمه حوزه باندې یو څه خواري وکړله. لګرانه نه وتل په هغې ځای کې هم د دو مري په ډګر پاتې شو او د ځانمرګ سره یو څو کسان چې نور راننوتلي انتحاریان هغه هم ځای په ځای له منځه لاړل او په خپله جزا د اعمالو باندې ورسېدل.
او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه راته وایي؟
د افغان ځواکونو په هغه انتحاري عمل کې چې د منګه د محلي پولیسو په مابین کې دوه کړی او د محلي پولیسو یو قومندان او ورسره شپږ سرتیري شهیدان شول او تقریبا د دولسو شاوخوا زخمیان هم موږ لرو په دغه پېښه کې. درې کسه ملکي هم په دغه جګړو کې دغه د انتحاري هغه نه چې په موټر بم و د دغې له وجې نه درې نفره ملکي کسان هم وژل شوي دي.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو چې وایي وسلوالو طالبانو ته د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. د ښاغلي حیات دغه ادعا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونه د کمزوري رهبري له امله په ځینو ځایونو کې وسلوالو طالبانو ته تسلیمیږي. په وروستیو کې د نادلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې هم دا ډول یوه پېښه رامنځته شوې وه چې ویل کېږي په لسګونو امنیتي سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو. د ناتو د ماموریت ویان چارلس کلیفلن پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل کله چې سرتیرو ته مرستندوی ځواکونه وسله او خوراک په خپل وخت ونه رسیږي طبیعي ده چې له جنګه لاس اخلي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د مشرتابه او ځینې امنیتي چارواکو وروسته په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت هم د جنگ پر کمزوري رهبرۍ انتقاد کوي. د دې ماموریت ویان چارلس کلیفلند د چهارشمې پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو ظرفیت ډیر شوی خو کمزوري رهبرۍ د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې د دوی طالبانو ته تسلیم شي. دای وی هر برخه اولایتونه سره توپیر لري. هغه څه چې مونږ پیدا کړی هغه کمزوري مدیریت دی. کله چې یو سرتیری د کومکی ځواک تجهیزات او غذا نشته احساسوي نو فکر کوي چې ولې و جنګیږي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې وسلوالو طالبانو د سیشنبې په ورځ د اورزګان مرکز ترینکوټ ته نږدې د پولیسو په یو کنډک حمله وکړه او د شاوخوا څلوېښتو پولیسو له وژل کېدو وروسته نور یې مخالفینو ته تسلیم شول. د اورزګان د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا کنډک د یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې و. نه ملاتړ، د کافي تجهیزاتو نشتون، په وخت د مرستو او غذایي موادو نه رسیدنه هغه موارد دي چې افغان ځواکونو تر ډیره په تصویري ټولنیزو او غږیزو رسنیو کې ترې شکایت کړی. جمهور رئیس غنی هم ولسته په وروستۍ وینا کې په کندوز کې د نام نیو دلیل کمزوری مدیریت یاد کړ. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې په امنیتي چارو کې سیاسي لاسوهنې کېږي چې ډېر کله په امنیت بدې اغېزې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جګړې ډېرې شوي او خلک د خپلو مینو په پرېښودلو مجبور شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند وایي چې د نام نیو له زیاتېدو سره وسلوالو طالبانو غوښتل هلمند او کندوز ولایتونه ونیسي خو د ده وینا طالبانو سخت ماتې وخوړه. دی وایي په حقیقت کې طالبان په کندوز او هلمند ولایتونو کې نه و بریالي. دوی په فرا کې هم کامیابي ته هیله من وو چې هیله یې د ولایتونو نیول وو خو هغه څه چې موږ فکر کوو د افغان ځواکونو په تیره بیا د 201 چټکې خطې غبرګون ډېر ښه و. ښاغلی کلیفلند وایي چې د کندوز او هلمند په جګړو کې بهرني ځواکونه هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وو او په هوایي بریدونو کې یې مرسته کړې ده. له دې سره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایان ډاډ ورکوي چې ناټو ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د کړو ژمنو له مخې ولاړ وي او په بېلابېلو برخو کې د دوی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت د ویاند څرګندونې مې واورېدې چې د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبري انتقاد کاوه او وی ویل چې دغه کمزوري رهبري له امله په ځینو ځایونو کې وسلوالو طالبانو ته امنیتي ځواکونه تسلیمیږي. دغه راز هغه وویل کله چې سرتیرو ته مرستندوی ځواکونه وسله او خوراک په خپل وخت ونه رسیږي طبیعي ده چې له جنګ لاس اخلي. افغان امنیتي ځواکونه ته ولې په خپل وخت لوجستیکي مواد نه رسیږي؟
په 2003 کال کې په نږدې شپږ زره نقطو کې چې زموږ امنیتي ځواکونه ول او اوس هم شته. په دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپترونو استفاده کېدی اوس دغه همکارات موږ سره نشته.
د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مو په دې اړه د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له بل د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور است
کبیر. خواه باعث یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
نن دې پروګرام واردې په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو، لس نیمې بجې دي. یو وار بیا محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د هلمند چارواکي وی وسلوالو طالبانو ته د لخکرګه خار پر دریمه حوزه د برید پر مهال درانه تلفات اړولې دي. د فراه ولایت مرکز د طالبانو په معاصره کې د چارواکو په وینا تازه دمی افغان ځواکونه د خار د دفاع لپاره د ولایت مرکز ته رسیدلې دي. د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روان او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل چې جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ به له نړیوال پلوه د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په توره بهیره کې د ترک سټریم د طبي غازو د نلي کې د جوړیدو کار به راتلونکی کال پیل شي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا، ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ آیا په د پامیر په لوړو کې میشتو خلکو ته مرستې رسیږي؟ په دې اړه مو د بدخشان د والي له مرستیال سره خبرې کړې، خو له دې مخکې یو نړیوال موضوع راخلو. وروسته له هغې چې د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر له فعالانو وغوښتل چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي، موسکو ویل برېتانیا د نړیوالو قوانینو له مخې دنده لري چې په خپله خاوره کې روسي ډیپلوماتان خوندي وساتي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وړمه ورځ وویل د صبر کاسه نوره نسکوره شوې او د جګړې ضد ډلو د سوریې په حلب کې د روسیې د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. دې څرګندونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز کرملین عکس العمل نه هم راپارولي. جزئیات یې منلی بشیر وړاندې کوي.
روسیا وایي برتانیا دنده لري چې په لندن کې د روسي ډیپلوماټانو ساتنه وکړي. دا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د خبرو په جواب کې راغلی چې له فعالانو یې غوښتي چې په سوریه کې د روسیې د بمبارۍ د کمپاین په اعتراض کې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف نن ویلي جانسن احتمالا د ویانا له کنوانسیون خبر دی چې دا د برتانیا دنده ده چې په خپل هیواد کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت د خوندیتوب مسؤول وي. جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل زه غواړم لاریون کوونکي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته ووینم. د زیاته کړه چې د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده او د جګړې ضد ډلو د حلب د جګړې پر ضد کافي اعتراض نه دی کړی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ماریا زخاروه هم مخکې د جانسن د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو د برتانیا د بهرنۍ چارو د وزیر خبرې چې غواړي په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته باید لاریون وسي د شرم وړ دي. دا خبره په یوه ساده دلیل د شرم وړ ده، ځکه اوس څرګنده سوه چې د مدني ټولنې د ادارو او خوځښتونو تر شا د چا لاس دی. دوی د روسیې د سفارت مخې ته په بیلابیلو مواردو کې لاریون کوي. د دې لاریونو تر شا د هغه اجرایوي قوې لاس دی چې بوریس جانسن یې استازیتوب کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په حلب کې د ژغورنې عمله او فعالان وایي په دغه ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږ 25 کسان وژل شوي دي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مو د ازادي رادیو لڅپو واوریده اوس ازادي رادیو اوري آیا د پامیر په لوړو کې میشتو خلکو ته د افغانستان حکومت تر اوسه مرسته رسولې دي؟ تیرونه د قرغیزستان حکومت له دوو میشتو خلکو سره بشري مرسته وکړي. د هغه موضوع ده چې رضوان مراد د بدخشان له مرستیال والی ګل محمد بیدار سره په مرکه کې تیرلې او لومړی ښاغلی بیدار په دې اړه وایي.
موږ د پامیر لرو، یو لوی پامیر دی چې وزوري درې نیم زره دي، بل کوچنی پامیر ده چې نفوس یې دوه نیم زره پورې دی چې جمع شپږ زره نفوس کېږي. دا خلک مالداره دي، کوچان دي او کله کله دوی لاندې هم راښکته کېږي، واخان ته اوشکاشم اکثره په مغه د جګو غرونو په څوکو کې دي. او د دې ولسوالۍ د واخان مربوط دي، خو د مرکز د واخان نه تر دغه منطقو پورې تقریبا اوه اته شپې او ورځې په مرکز باندې منزل دی چې دوی رفتانه کوي. خو موږ سالانه دوی ته غذایي موادو د ضرورت په اساس غیر غذایي مواد هم کله کله کومکونه کوو.
بیدار صاحب، په لوی پامیر او وړو کې پامیر کې دا خلک کوم وخت راهیسه دغلته میشتي؟ دقیقا نیټه لري او له کومو سیمو راغلي؟
دا خلک د همدې منطقو ځایي اوسیدونکي دي. د دې اصلا پامیر زمین یو لویا او ډېر لویا اوږده پنځه زره کلنه تاریخچه لري. د دوی یو تعداد خلک چې د پاکستان په طرف ته هم یو پامیر موجود ده، دا خات هم موجود ده، د چین طرف ته سینکیانګ ایالت د افاتې هم دندې خلکو باندې هغه موجود دي. د قرغیزستان حکومت کال په کال د دوی سره، د افغانستان حکومت سره په تفاهم غذایي او غیر غذایي موادو کومکونه کړي دي. او دا اوس چې ادعا کړې ده موږ په جریان کې یو، موږ هم د استازي هلته د دوی د میزبانۍ په خاطر باندې د دوی د کوربتوب لپاره تللي وو.
بیدار صاحب، دغه خلک چې د پامیر زمینه خلک تاسې یاد کړل او دغه لوړو څوکه کې اوسیږي او بیا څو ورځو څو شپو کې دوی مزل وهي او لاندې کوزیږي، د دوی رسم دودونه تقالید د افغانستان د نورو خلکو په شان دي؟
نو طبعا دا خلک د افغانستان خلک دي، دوی په پامیري ژبه خبرې کوي او دا خلک مالدار دي. په یو کال دولس میاشتو کې تقریبا هلته واورې دي، نو هغه ډېر یخ دی، اکسیجن په کې ډېر کم دی. د پنځلس کلونه مخکې هلته هیڅ نه باسازي موجوده نه وه. لس کلونه پهخوا الحمدلله مکتب، کلینیک، ځینې د باسازي پروژې هغې خلکو ته تطبیق شوي دي. او کله کله د هغوی مشران موږ بدخشان ولایت ته هم راغواړو، او حتی د دوی یو مشر د تور دخان په نامه اوس وفات شوی، دا دوه دورې په مشرانو جرګه کې موجود و. موږ همیشه د دوی نه لاسنیوی کړی، اما یوازینی مشکل چې موږ ډېر لاسرسی نه لرو دغه لوړې ژورې او لوړ غرونه دي.
د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدارو چې په د بدخشان په لوړو د پامیر په لوړو کې د میشتو خلکو د وضعیت په اړه ورسره مرکه شوې چې آیا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې له دوی سره لازمې مرستې کړي که نه. اکثره په سیمه کې د قرغز نژاد اوسیږي او د قرغزستان حکومت هم وخت نا وخت له دوی سره مرستې کوي. تېره اونۍ هم د قرغزستان حکومت له دوی سره بشري مرستې کړې وې. د افغانستان د وګړو په سلو کې څلوېښت د خوړو له پلوه خوندي نه دي یا د بېوزلۍ په کرښه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان چارواکي د افغانستان د دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکمه کړي. په عین حال کې د خوړو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې د ودې په حال کې هیوادونو کې د لوږې اندازه په سلو کې 29 ته راکمه شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې تر ټولو لوړه سطح یې په افریقا او جنوبي آسیا په هیوادونو پورې تړلې ده. فریبا ظاهر د دغه تحقیقاتي انستیتوت د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د لوږې د اندازې په اړه کړی راغلی چې له 2000 میلادي کال راهیسې په مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 9% کمه شوې ده. په راپور کې دا یو پرمختګ ګڼل شوی، خو د ملګرو ملتونو د هغه پلان د عملي کېدو لپاره یې کافي نه بولي چې وایي تر 2030 کال پورې باید په نړۍ کې لوږه له منځه ولاړ شي. په نړۍ کې د لوږې د اندازې هغه شمیرې چې په 2014 کال کې خپرې شوې شي چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي، چې تر ټولو لوړ سطح یې د افریقا په جنوب او جنوبي آسیا کې یاده سوې ده. د لوږې د کموالي په اړه په نوې موندنو کې راغلي چې په افریقایي هیوادونو کې د لوږې په کمولو کې ډېر پرمختګ شوی دی، خو زیاتوي چې په جنوبي آسیا کې د لوږې په کمېدو کې پرمختګ د پام وړ دی. په دغه هیوادونو کې یوې افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي چې په دې هیواد کې د لوږې د کمېدو اندازه د پام وړ نه ده، او دلیل یې رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی، خراب اقتصادي او اقلیمي شرایط یادوي. د لوږې د له منځه وړلو لپاره د 2014 کال د کشمیرې د دې لپاره مهمه ګڼل سوی چې د هغو سیمو هیوادونو او وګړو په پیژندنه کې مرسته کړي چې ډېر زیانمنونکي دي او له لوږې او خوارځ وقې څخه ژر اغېزمنېدای سي. ویل کېږي دا یو ښه فرصت دی چې سیمې وپیژندل سي او د لا نور پرمختګ هڅې ورسره ډېرې دای سي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شیرزادو د لیسې مدیریت ته د کاندید فیض محمد ستونزه راخسته ده. دغه په خبره د امتحان په اساس د دغه لیسې د مدیریت مستحق ده، خو بیا عدالتي ور سره شوې ده. د دې ستونزه د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د پلومړي سر کې آزادۍ رادیو سره په تماس کې شو، دا پوښتنه مو ځنې وکړه. رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما نوم فیض محمد د نګرار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي څخه په 1960 کال کې فارغ شوم.
ستاسو ستونزه څه ده؟
مشکل مې سرده ده چې 1995 کال د عمل په 15 باندې ته زموږ څخه د نګرار په لسه کې د شیرزاد مرکزي د سي دي پاره د مدیریت لپاره د تیارار امتحان واخیستل شلو، په هغې کې موږ 200 کاندیدان وو. یو زه پخپله وم، یو د ملایصب په نامه باندې وم. کله چې امتحان واخیستل شو، د امتحان ازموینې پارچې چې وکتل شولې، زما 16 نمرې وې او د هغه 15 نمرې وې. زه لیسانس وم او هغه 14 پاس خارج مرز وو. ریاست معارف د اداري پاسات باندې مکاکار دی، ځکه دغه مسلې د نه اعلانولې نمرې رضې مارضې خبرې ډېرې سره عقل دي. او اخر کې خبره دې دا ورسېدل چې بعض خلکو غوته ویل دي به مارزه ورکړه د اداري پاسات په دغړ په ډول چې د غیر اساس ته نو ورکړه دي. نور ورغنون ته مارزه ورکړي چې ما پاک ظلم دې دا ریاست ته ماره پاره از موږ نمبر نه دی دا ولې نه دا نه وي. اخر کې نمبر دا کلې په غیاب کې اخر دې وزارت ته لګري دي او په وزارت ته چې دا نمبر دې ګرې زما 15 نمبر دې کلې دي. زه یو بل دې سي دا چې هغه تقریبا ونه کوټ ښه اته کیلومتر مسافه لري. هغه ته ورکړی او ما بل سره بل څه ته ورکړی او بل نفر چې هیڅ دې لسې ته نه کاندید وو هغه شپته نمرې وړي دي. هغه د شرزاد لسې د مدیر په صفت معرفي کړی وو. بار وزارت باندې سره دا موضوع شریکه کړل. په هغه وخت کې مشاور وو د وزارت تمندګانو او هغه ټول په دې موضوع باندې خبر دي چې ما په دې خپل حق راکړل شي. د شرزاد قومي شورا هم دوه ټولو تایید مشرانو هم کړی دی، ځکه دې فوتوکاپی او عریضه چې هغوی کړی ده ولسوالۍ تایید پکې وو، دا مې ورسره ورکړی ده. دا مشکل دی.
یعنی ته ځان مستحق ګڼې او وایې چې هغه بل کس په غیر قانوني توګه د شیرزادو د لیسې مدیر شوی، همداسې ده؟
او صاحب واسطه لري، دا خپله په نګرا په ولایتي شورا کې وکیل دی، هغه واسطه و هغه په واسطه باندې ځکه دا کار شوی غیابي په خبره نه و د په غیاب کې مکتوب لیکلی وزارت ته وزارت مې بیا منظوري اخیستي دي بیا راوړي دي چې راغلل ته مکتوبه د پوهنې مدیریت له د شرداد ولسوالۍ هغه ته چې ما وکتلو چې زما نوم سیلي دي سېته ورکړې وو هغه بله شپېته نمرې چې ولي دي هغه د شهزاد مرکزي لیسې ته ورکړې وو.
تاسې نه غواړئ چې د کومې بلې لیسې مدیر شئ، صرف غواړئ چې د شیرزادو د لیسې مدیر شئ؟
اوس زما دا حق دی ادیت ښه تېرېدونکی نه یم، تاسو تاریخه تاسو ته کوم چې دغه موضوع د خپله وزارت معارف سره شریکه کړئ، که رئیس معارف سره شریکه وي خو مطلب زما حق دی، دما حق باید مانه واکړ شي، که نېره کوي نو اواسو به د خلک واورئ چې دغه ظلمونه روان دي.
ستاسې غږ به د پوهنې وزارت چارواکو ته ورسوو.
د انصاف پلټکه
د فیض محمد ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند موجیب مهرداد سره شریکه او دا پوښتنې مو ورنه وکړې. جناب مهرداد، د فیض محمد خان خبرې به مو اورېدلې وي. د ازادي راډیو ته ویلي چې سموده مخ کې د ننګرهار په لیسه کې د شیرزادو د ولسوالۍ د لیسې د مدیریت لپاره امتحان ورکړی او نتایج ښیي چې د له نورو کاندیدانو زیاتې نمرې وړي، خو څرنګه چې واسطه نه لري د ده پر ځای یو غیر مستحق کس هغې لیسې ته د مدیر په حیث معرفي شوی دی. مهرباني وکړئ او دغسې پوستونو ته د امتحان پروسه څنګه ده؟
خو کله چې مونږ یو امتحان اخلو، هغه کسان چې د امتحان ته راضي او اشتراک کوي هغوی د وړلو مستحق ګرځي چې د ټولو نه ډېر نمرې اخلي. هغه څوک چې د رقابتي په امتحان کې د بل کسان نه ډېر نمرې اخلي هغه د هغې بس مستحق ګڼل کېږي. دا زمونږ یو منل شوی میکانیزم ده چې ټول امتحانونو پر همدې اساس باندې اخیستل کېږي.
مرداد صاحب دی وایي څوک چې د ده پر ځای هلته مقرر شوی ډېره پیژنګلوي لري او ځینو چارواکو ورسره پرته له دې چې مستحق معلوم کړي مرسته ورسره کړي.
هر څوک چې شکایت لري کولای شي چې مونږ ته اسناد وړاندې کړي، مونږ هغه اسناد تفتیشوو او ګورو چې کله چې د دوی اسناد د اعتبار وړ وي حتما د دوی سره قانوني چلند کېږي او دوی سره مرسته کېږي.
دې ورور ته ستاسې مشوره څه ده؟ ځکه چې دی د امتحان په نتیجه قناعت نه کوي.
زمونږ غوښتنه د هر چا نه چې فکر کوي چې په امتحان کې دوی سره ظلم شوی دی دا ده چې دوی مونږ ته سم اسناد معتبر اسناد وړاندې کړي او دوی ته مونږ اطمینان ورکوو چې حتما دوی سره مرسته کېږي، د دوی شکایت حتما د وزارت رهبری ته رسوو او ګورو چې د قانون پر اساس څنګه چلند دوی سره کېږي، حتما دوی سره مرسته کوو.
که دی تاسې ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړئ؟
مدیر صاحب یو ځل وزارت ته راشي، هغې اسناد مونږ وګورو او وینو چې د هغې اسناد څنګه دي، د هغه مشکل څه دي، دوی سره څنګه چلند شوی دي او د هغې د اسناد پر اساس مونږ هغې سره چلند کوو.
مهرداد صاحب دی کله وزارت ته درشي؟
په دې هفته کې وزارت ته کولی شي چې راځي او مونږ وویني او مونږ هم هغې سره حتما مرسته کوو انشاءالله.
د انصاف پلټکه
داوا د ازادۍ راډیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه مو د امنیتي ځواکونو ستونزو ته ځانګړې کړې. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بالاخره اسیر دل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتی ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لویان ښاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو. صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکه ولرو او اورېدونکو ته وړاندې کړو. لومړنۍ پښتنه دا ده څه عوامل دي ولې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي، دوی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي. د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته، حتی تعداد زیات شوی.
صدیق صاحب، اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتي ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ وړتیا لري خو اکمالات نه رسیږي، کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي، دغه ستونزې ولې موجود دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نګدې شپږ زره نقطو کې چې موږ امنیتي ځواکونه ول او اوس هم شته، په دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپترونو استفاده کوي. اوس دغه امکانات موږ سره نشته، یا د دوی تیارې یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې موږ ته کول. اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته، هلته اکمالات کوو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو، یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په بل سیمه کې.
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړو، وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې د اوه څلوېښتونه نیولې تر اتیاو پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولی شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي، اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت ونه توانېد چې دوی ته د هوا له لارې یا د ځمکې له لارې امکانات ورسوي.
دا یوازینی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تناد اکمالات مثلا نه و، دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل هغه تفتیش حیاتونه استولی. کله چې نور عوامل دي
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقاتو شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه ولا سوالی د پکتیا مثلا د قندوز تخر په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر دا غي مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا دا ټول پیښه دا مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التزمنګ پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کسه پینځه کسه لاس کسه، او دا غي کمال ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف سب تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسې موږ شاهد شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نس کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیسي. یو اساسی دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو، یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسی مسولیت جګړه مثلا نه، خو بیا هم د نږدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی دلیل
دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب ځواب ویل شي،
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان ساتنې مسؤلیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم تر هغه پر وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه، ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي اسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتی ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر په خوا راهي سي دغه فشارونه خبرو، ولې په دې برخه کې دی اقدام نه کړی یا د اقل غږ نه رپورټ کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسولین د پښتنو لپاره دعوت کړي، نو د حوالین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل موږ مخته کړي چې د سیاسون دي مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی وو نهایت مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایل ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي، آیا دا د هغه په ژوند باندې معاملې نه ده؟
نه، د دې لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو. چې ټول امتی نهادونه مسولیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې ستا په امتی ځواکونو کې ستا دا رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشو لیدلی چې یو قمندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دي ورنه کړي د دې خاطر چې بیا خپل سوال باندې را رسي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه را رسيږي.
د قندوز مسله خو ډېره یو پیچلې مسله ده، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای. د دې خاطر چې نور ادارې هم خپل وکیل
سره نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان سره،
یعنی سیمه چارواکي هم زبتا سوته د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون او کچ د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په 55 ولسوالۍ کې 300 شاوخه کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټو ساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیږي که 300 کسه پولیس حالت شتونول لري. هغه 300 کلشینکوفون لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کاندک د پاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه بیا ماسره ای بیا شي نه
اساسي هدف هم ده. 300 پولیس دي اما کله چې اکمالات پاتې ورسیږي درې مهمات ختم شي دی بیا څه کولای شي.
تاسو بلای شي یو مثال ونه لري چې پاره کې 300 یاغه نه زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او به داسې ولات راغلی چې مجبور سي صاحب پریک دي.
زموږ د پښتنه اساسي هدف دا ده چې والی زموږ خبريال تر فشار لاندې نيسي چې ته دغه ريپورت منه شروه. والی هڅه کوي چې حقایق پټ
نه. دا غلط کار دی. په خپله کې شک مسته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش دي یا خبر دي نشر نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده د وزارت په سطح باندې سوسو د فیدا مسله رد شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سو استفاده هم هیڅ په دې شک نشته. دا نه سره دا ولې چې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دو کالو کې د 3 واري حیات استول شوی په هر ولایت کې دی ولر سی او موجوده دي چې حیات تشکیل پر اساس باندې خلق ستک نشته.
صرف څه بل مسله ده. برا شو څومره شپه پولیس د وسلوال مخالفینو سره اسیر دي.
اسیر د خدای په فضل ډیر کم ده،
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د هغه د خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي.
دا سش کال وسو، یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
وکړل. متاسفانه ځینې ریپورتونه چې د سیمې نه راغلل دغه بمباریو عملیاتو له کبله
ځله اسیرانو تبلیغونه نه هغه بالکل
اسیرانو هم وژل شول.
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیرانو ته وژل دي دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د چا وسلوال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول. سکل سه پروګرام دی.
د کورن چار وزارت غوښتنه هم ده حکومت نه مسله وڅېړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغوی د مجازات سي. دا ټول غوښتنه ده.
د سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي.
یعنی زمونږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس صاحب جمهور کړی بالکل باور لرو او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کله نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه شکل چې سقوط کوي کندوز موږ ټول تمرکز د امتیاز واکونو لاړه کندوز ته او موږ عملیاتونه تر سره کړل. یعنی په ولسوالیانو کې په چاردرا او دشتر چې د طالبان اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته و. اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شرط رااله، اما تصرف د کندوز نه و، اما خارت دوی رااله. دا باید بیا وڅېړو.
د کندوز په سر نور اساسي ستونزې هم موجودې دي، لکه هلمند لشکرګاه په فرا کې هم دغه مسله موجود ده او په اوروزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده. څه وخت به دا حالت ختمي کې
دا پوزي؟ دا ډېر یو مشکل سوال دی. د دې لپاره اوس جواب نشته. غالي د خاطر چې تعدیدات زیات دي، دشمن ډېر توجه کړي او دغه تعدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو چې ځواکونه باندې کې. اما د دې هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی.
بله،
او دا قربانی ته باید ټول آماده وو.
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي، امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي، اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي. اوس چې ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه، د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ونه رسیږي؟
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمندانۍ اعلی ټول د شورای امنیت کې د ټولو توجه داره چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړو.
په تېرو دوو کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقرره شوي؟
په تېرو دوو کالو کې هغه مقرریانو تعینات چې شوي دي هغه د کورنیو چارو وزارت، شورای ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي هدف یې دا و چې د نهادونو په خیر اوسي. دا چې کسان خپل ځان نه دی سم ثابت کړی یا خو یو بل بیل خبره
لوی که هم اشتباه شوه.
ها د تعینات په برخه کې اول مسؤلیت د کورنۍ چارو وزارت دی. وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس جمهور ته وړاندې کی اخر رئیس جمهور هم دی وګوري او دوی دې په تعین سي او دا ظرفیتونه دي د زموږ هیواد د تاسو ګوري ډېر لوی مسؤلیتونه بغاړه اخیستي.
د زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د سړي حساب څرګندونه واورید چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کېږي. دا چې د افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلون کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو. ډیر مننه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو